نه بجی شوی احمد چی بریم در ازادی رو دادی سر پخ پراوانه که ستاسو کوربه مخی تردی چی دخ پراوانه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه پا اسلام آباد که دنجونو در تعلیم پاره دو برزنه غنده تا در پاکستان صدر اعظم شهبا شریف ویل دنجونو تعلیم دست موضوع ده چه زیاد مبارزه او پانگوانه ترتیه لری دغه دوه ورځنی غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو مشخصول او له منځه وړل دي. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازیو د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه ده اخیستې. خالد مقبول سریخی در فرانسه خبری آژانس سنن وویل دوی افغانستان هم بلنه ورلیشلی و خود طالبان و در حکومت کم غره دی غونده تنه دی ورخله. در همدم پنوم در میاشتنه مجله در امتیاز در چشتنه او مؤسس مونسی همدم قریزاده جسد با میمنه که خاوروتو وسپرل شد. در افغانستان در خبریالان و مرکز خبر ور کرد چه آغل قاریزاده در فاریاب در خبریالان و در طولن غره و چه در جمعه پورزی در ناروغی لعمله در پاکستان پا یوروختون که ساور کرد. در مرکز نن پویا بیان که ویلی دی چه آغل قاریزاده نجده دوی اونی مخی در درملن لپار پاکستان تا انتقال شد. د همدم په مجله کې تر ډیره د شزو پاړه مسایل خبرې شي. د دې مجلې بنسټ په 1498 لمریز کال کې شودل شوی دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا خپرونه نه خپرېده، خو سږ کال د لړم په میاشت کې د دې مجلې 15مه ګڼه له ځنډ وروسته خپره شوه. د اوکراین ولسمشر وایي د شمالي کوریا له هغو دوو نیول شویو سرتیرو تحقیقات روان دي چې اوکراینی پوځیانو د روسیې په کورسک سیمه کې نیولې دي. ولودیمیر زلنسکی په یو بیان کې چنن یې په ټلګرام کې خبر کړ ویل دي دا دوه عسکر چې ټپیان شوي وو کیف ته انتقال شوي دي او هلته د اوکراین امنیت له دوی څخه تحقیقات کوي. ولسمشر زلنسکی په ټلګرام کې د دې خبر له خپرېدو سره د نیول شویو پوځیانو عکسونه هم خپره کړي دي، خو داسې شواهد یې نه دي بیان کړي چې دا کسان دي د شمالي کوریا وي. که چرته دا ثابته شي نو دا به لومړی ځل وي چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د نیول شویو پوځیانو تصویرونه خپرې شي. په مونی کې ماسکو ویلی وو چې د شمالي کوریا 1000 پوځیان د کورسک سیمې ته لیږل دي. کورسک د روسي خاوره ده چې تر 1500 کیلومتر مربع ډیره ساحه د اوکراین پوځیانو نیولې ده. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي یاغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثي یاغیانو د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړه چې د حوثي یاغیانو مشان به په نقشه کړي. لکه چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسګونه میزایل او بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه کړنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنځشنبې پورس دا غو دوه بې پیلوټ الوتکو مخه ونیوله چې ګمان کېږي د یمن له لوري به توغول شوي وي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اورئ. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسګونو اسلامي هیوادونو کنفرانس پیل شو. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع اړوند کوم کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزین:
دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی حکومت په رسمیت پېژندل نور ځنډېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربن لپاره له نویو هڅو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړې فرصتونه او ننګونې په نوم دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې پیل شو. په کانفرنس کې د 44 هیوادونو 150 استازي ګډون لري. په دوی کې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی، د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او د مسلم ورلد لیگ سیکرټری جنرال محمد بن عبدالکریم علی عیسا هم شامل دي. دا دوه ورځنۍ نړیواله غونډه رابطه عالم اسلامي نومي سازمان د پاکستان په کوربتوب جوړه کړې ده. له اسلام آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک راپور لري.
د نجونو د زده کړو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس ته بیا غیر دولتي سازمان رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ کړی ده چې پاکستان یې کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د څلور څلوېښت هیوادونو یونیم سل استازي ګډون لري. په دوی کې د تعلیم او تربیه ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران شامل دي. د کانفرنس ګډونوال د نجونو د زده کړې مواقع او ننګونو په اړه خبرې کوي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون یو استاد پروفیسر انعام الرحمن مشال رادیو ته وویل چې د دې کانفرنس ارزښت په خپل ځای، خو د دې د جوړولو وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع ډیرې کمی دي او په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز لګېدلې ده.
لکه زموږ په معاشره کې او خاص کر بیا په پښتنو په معاشره کې دا مسله ډېره ده چې ښځې مونږ ډېر زیات نه ایکسپوز کوو د سبق طرف ته، او چې دی یو باقاعده یو داسې قراردادونه منظور کړي او داسې فتوا ورکړي چې را زنانا د سبق نه منع کول چې دا ډېر بد عمل دی، او څنګه چې سړي ته دغه شان د سبق او د علم ضرورت دی، دغه شان زنانو ته هم د علم ضرورت دی. او دې کې چې د څومره ملکونو خلک راغلي دي، هغې د دې ځانه دا قرارداد او دا فتوا ویشي.
کانفرنس ته د پاکستان د پوځ یوازینی خزینه جنرال نگار جوهر هم وینا وکړه او وی ویل چې هغه د تعلیم په برکت دې مقام ته رسیدلې ده. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې درویشت سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیاتره پکې نجونې دي. په اسلام آباد کې د تعلیم ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان چې د جنرال نگار جوهر تره هم د مشال رادیو ته وویل چې د نجونو له زده کړو پرته د یوې ټولنې پرمختګ هیڅ امکان نه لري.
زما په خیال د ډېر لوی اهمیت دی، او مونږ په دې خبره باندې بالکل پوهېږو. زمونږ په گاوان کې په افغانستان کې په خزینه او حواله سره تعلیم باندې پابندی دا ډېر غلط کار دی. پاکستان کې چې کم سم ډیولپمنٹ کیږي، پاکستان کې څه کارم کیږي کنه، دا غي اثرات په افغانستان باندې خامخایي، او دا غي وجه دا ده کنه چې زمونږ د افغانستان ترمنځ راتګ راتګ ډېر زیات دی. اند دې کانفرنس امپیکټ بم د افغانستان هیواد باندې بخامخی، او الته کې کم از کم دا یو سوچ یو فکر بخامخه اوچتیږي چې د نوې جدید دور تقاضا دا چې زمونږ د خزینه او تعلیم طرف ته مونږ توجه ورکو، ځکه تر څو پورې دا سوچ نه بدل شوی دی الته کې ترقی نشي راتلی.
په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو ادارو استازي هم شریک دي. د تعلیم وفاقي وزیر خالد مقبول صدیقی د وینا تر مخه دوی په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغوی ځواب ورنکړو. کانفرنس په 12 جنوري هم دوام لري او ملاله یوسفزی به هم وینا ورته کوي. د کانفرنس ګډونوالو یو اعلامیه هم لاسلیک کړه چې د کانفرنس په اخیره کې به خبريږي، او په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړې موقع زیاتولو او ننګولو کمولو لپاره به ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کیږي.
یو شمېر افغان جنې او د ښځو د حقونو فعالانې د اسلام آباد له غونډې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او د زده کړو زمینه به په افغانستان کې ورسره برابر شي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده، هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس چې پیل شوی دی، نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه، مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او خزو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبري د نورو په پرتلا زمونږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهم دي. څومره چې د دینی عالمانو خبري او از نصيحت له دوی د خلې څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوي د حقونو په اړه څومره مهم دي په خلکو اس کولای شو، باید دوی د خطبو د لارې، دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خویندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دغه زموږ دینی علما، زموږ خپل خلک، زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو. فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږه غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغو دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 1,000,000 نجونې په افغانستان کې د ثانوي ښوونځیو د بندېدو له امله له زده کړو محرومې شوې دي. د اسلام آباد غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیسي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیستی.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د IC لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړې دغه د دې نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو درودې تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنه بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام د نجونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا ده چې دا د طالبانو باندې یو فشار ده چې د اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتوي طالبانو باندې، او نړیواله ته ورکوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې په زغرده وایي چې تعلیم درس کار د ښځو او د نجونو مسلم اسلامي حق دی، شرعي حق دی. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده طالبانو باندې. حتی طالبانو په لیکو کې هغوی ته هم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغوی د خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، درس وایي افغانستان کې، هغوی دپاره مې هغه ده چې هغوی باید خپل مشرانو ته دا ووایي چې نور مو تاسې د هیواد د وطن په ګروان مه نیسئ.
تاسو ویل چې دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه به په طالبانو باندې فشار راولي. که چیرته ورته وګورو، په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د اسلامي همکاریو د سازمان له لوري بیا بیا ورته غوښتنه شوې ده په انفرادي ډول، په د هیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه خو نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې، د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاوتریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو دپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي. د هغوی هغه خلک چې هغوی سره لږ خواخوږي درلوده خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبانو باندې یو سیاسي فشار ده، یو معنوي فشار ده، او وایسي همدغه کولی شي. نور خو دلته خو د وایسي حکم اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیو هغه خو نه ده چې هغه دغه په لاس کې شي. نو دا د کوم شي چې دوی کولی شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګورې طالبانو دغه کار چې ده د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا په داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې ته اجازه نه ورکوي، د هغوی خلکو ته عادي خلکو ته دی او درې څلورو مظاهرو ته اجازه ورکوي. دی او پنځوسو کسانو چېرته ټول شي او مکتب یو ځای خواته مخکې هغوی ته اجازه نه ورکوي. نو داسې غونډه چې هغوی دپاره ګواښ یا د هغوی یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصلې تصمیم ګواښي، نو هغه کابل کې دوی د قطن ته اجازه نه ورکوي طالبان د غونډې ته. ځکه چې مخکې خو آیتونه تللي ورسره خبرې کړي په دې مسله کې، وایي چې دا څومره دغه دا پاتې شي په افغانستان ګاونډ کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کړي. اسلام آباد کې هم دلیدل دی او سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې تاسو کابل کې اجازه نه ورکوئ، دغه اسلام آباد تاسو گاونډ کې مونږ کوو او هغه گاونډ چې هغه متهم په دې چې طالبان سره مرسته کوي، طالبان حمایت کوي، نو هغه هم د برات اعلانې دي طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبان سره نه یم او طالبان خپل کار ته، او زه دغه غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، غونډې کوربه یم پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په اړه خپل نظر راسره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک قومندان حسین سلامی د میزایلو هغه پوځي اډه وکتله چې تر ځمکې لاندې جوړه شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون په دې اړه پرون راپور ورکړ او په تصویرونو کې ښکاري چې حسین سلامی په نامعلوم ځای کې دغه پوځي تاسیسات ګوري. په راپور کې ویل شوی چې دغه پوځي اډه په یوه غرنۍ سیمه کې ده او ایران ورڅخه پر خپل سرسخت سیمه ییز رقیب اسرائیل د حملې لپاره کار اخیستی و. ایران د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په اسرائیل د شاوخوا 200 توغندیو حمله وکړه. ایران ویلی و هغه حمله د حماس او حزب الله ډلې د مشرانو د وژنې په عکس العمل کې کړې وه. دا خبر هم لرو چې د روسي په لویدیځ کې د تامبوف سیمې په کوتوفسک شارګوټي کې پر دوه اپارتمانونو د بي پیلوټ الوتکو د لګیدو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایفګینی پروفیشوف نن په تلګرام کې لیکلي دغه کسان د شیشو د ټوټو له کبله ټپیان شوي وو چې درملنه یې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغو ودانیو اور نه دی اخیستی، یوازې برسیرن زیان ور اوښتی دی. وسم منځنی ختیځ ته ورځو. قطر وایي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند مذاکرو په اړه معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هر ورځ ورڅخه د بمباری او مرجوب له راپورونه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکیدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړه سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي، د پنځمې په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 20 د دوه تور لوړې مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشې نه کړي، له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره افغانستان ته د افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه وڅنډوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه محکمې تیر ورځ چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې دوی د افغانستان ته نستنوي. په پېښور کې افغان هنرمندان که څه هم له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دوه میاشتنی مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې پرون جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې موږ سره یوځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته، او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږ اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه، یو خو نیول نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سر یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځین لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
مالوغ دانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې وو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې پر ښځینه حمامونو بندیز د میندو او کوچنیو ماشومانو ژوند په ځانګړې توګه په ژمي کې ستونزمن کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کورونو کې د حمام کولو لپاره کافي امکانات نه لري او ټینګار یې وکړ چې دې بندیز د دوی د پاکوالي او د کورنۍ د روغتیا د ساتلو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. سنا کاکړ راپور لري.
یو شمیر افغان میرمنې په ډېرې ناهیلۍ سره کیسه کوي چې څنګه د ښځو پر عمومي حمامونو بندیز د ژمي سړه هوا د دوی لپاره ستونزمنه کړې ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نشي کولای د حمام کولو او د حفظ الصحې د مراتبولو لپاره خپل کورونه ګرم کړي او ماشومان یې د ژمي په سړې هوا کې د حمام کولو له امله ناروغان شوي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکې فاطمه چې زیات عمر لرونکې ده وایي چې د ښځینه حمامونو په تړل کېدو په ځانګړې توګه په دې ساړه موسم کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
وخت خوب بود، اما مای زنانه بود، آدم می رفت. پخوا خو اول به مخبل کالی مینځل، بیا به مخبل ځان مینځل، حمامونه یې وتړل، اوس پلاستیک او بوټونه سوځو او اوبه ګرمو، ځان سم نسو مینځلی. زما او د لمسیانو مې په دې زمي کې ساړه کیږي.
د هرات ښار له پخوا وختونو راهیسې د عصري او ښو حمامونو په درلودو مشهور و. د دې ښار د بډایه او بېوزلو کسانو په ګډون ټولو به د دې حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کوله. د هرات ولایت اوسیدونکو دوو میرمنو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت د حمامونو په تړلو له ښځو د حفظ الصحې زمینه اخیستې ده.
ژمی دی، هوا سړه شوې. له هغه وخته چې حمامونه تړل شوي، زه او اولادونه مې په آزاد هوا کې ځان مینځو. ماشومان مې ناروغیږي، خو نه د دوا پیسې لرو نه د ډاکټر. په ژمي کې یو ماشوم ښه کېږي، لس نور مري. دا ژوند څه په درد لګېږي. را دې شي په یو ځل دې مونږ بمبارد کړي او مونږ دې ووژني.
تر دې وړاندې خلک په زمي همره نه پوهېدل. ګرم حمامونه به وو، ما او ماشومانو به مې په ګرمو حمامونو کې ځانونه مینځل او نه ناروغېدو. د حمامونو په تړلو خلک اړ دي چې په سړه هوا کې سر او ځان پریمینځي، ناروغ او سینه او بغل کېږي. موږ ډېر بدبخته او بېچاره خلک یو.
د بامیان ولایت اوسیدونکي زرین هم مرته شکایت لري، وایي ښځینه حمامونه په ژمي کې د میرمنو لپاره یوه لویه هوساینه وه چې د څلوېښتو تر پنځوس افغانیو په ورکولو به د هغه له امکاناتو برخمن کېدو.
طالبانو حمامونه وتړل. موږ میرمنې په ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ناروغه کېږو، غواړو د ګرمو حمامونو له امکاناتو ګټه پورته کړو، خو نشو کولای د کور تشنابونه ګرم کړو.
د کابل اوسیدونکي شازیه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حمامونو بندیز د هغې په ماشومانو کې د سینه او بغل او تنفسي ناروغیو لامل شوی.
طالبانو حمامونه وتړل. زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، په کور کې نسو کولای چې د ځان او ماشومانو د مینځلو لپاره تشناب ګرم کړو. په ژمي کې که حمام ونه کړو بخار کاږو. زما غوښتنه دا ده چې حمامونه دې بیرته پرانیستل سي.
طالبانو د 1401 لمریز کال په مني کې په افغانستان کې له خپلې واکمنۍ څخه موده وروسته د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لړۍ په دوام ښځینه عمومي حمامونه هم وتړل. دوی وایي چې دا عمومي حمامونه له شرعي اړخه جواز نه لري. د طالبانو حکومت په دغه هېواد کې پر ښځو او نجونو نور سخت بندیزونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، په نادولتي او ډېریو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د حجاب اجباري کول، له محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر محدودیت، تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او لوبغالو ته د ښځو پر تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو لګول شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لمړی دوري طالب دی، کوم حد ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیک شي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونیک شي دي او یې نه روزي، دا معنا ده چې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیک شي دي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.